اوس په جیشو السلام علیکم احمد شبریم ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د غور ولایت په توله کلوسوالی کې د یو هلیکوپټر د غورځېدو خبر تایید کړ. دفاع وزارت په اعلامیه کې چې تېره شپه یې په اکسپاڼه خپره کړه وویل چې د چهارشنبه په ماښام د طالبانو د هوایي ځواک به هلیکوپټر چې د غور ولایت د توله کلوسوالی په لور روانه وه د الوتنې پر مهال د ځینو تخنیکي ستونزو له امله له غره سره ولګېده. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې هلیکوپټر د طالبانو یو شمېر چارواکي لیشتول چې ټول یې له پیښې ژوندي پاتې شول او هیڅوک ټپیان نه دي. مخکې له دې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هلیکوپټر کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر هدایت الله بدري، د غور والي حیات الله مبارک او څو نور چارواکي سپاره وو. د سرچینو په وینا دوی د توله کلوسوالی په نالبندان سیمه کې د سوربو د معدن نه لیدنې وروسته د فیروسکو ښار ته د ستنېدو په حال کې وو چې هلیکوپټر ولوېده. سرچینو زیاته کړه چې د هلیکوپټر درې پیلوټان او دوه د عملی غړي ټپیان شوي خو نور مسافر ټپیان نه دي. قطر نن په یو اعلامیه کې د دغه هیواد لخوا د حماس دفتر د کوربتو پړه د اسرائیل د سړي اعظم څرګندونې بې باکانه وبللې او رد یې کړې. له دغو سختو څرګندونو یو ورځ مخکې اسرائیل په دوحه کې د حماس ډلې په دفتر هوایي برید کې د دغې ډلې د مشرانو د وژلو هڅه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کېږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ قطر ته خبرداری ورکړ چې د حماس ډلې مشران یا له خپلې خاورې وباسي یا یې عدالت ته وسپاري او که دوحه دا کار ونه کړي نو خپل اسرائیل به یې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې د دغه هیواد په دولتي حاکمیت باندې د راتلونکو تیریو لپاره یو څرګند ګواښ وباله او ویې خانده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې کې راغلي چې نتنیاهو ښه پوهیږي چې په قطر کې د حماس دفتر د منځګړیتوب د هغو زیارونو په ترڅ کې چې د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو لخوا یې غوښتنه شوې جوړ شوی دی. اعلامیه زیاته کړه چې مذاکرات چې نړیوال ملاتړ یې درلوده دلته امریکایي او اسرائیلي پلاو په حضور کې په رسمي او شفاف ډول ترسره شوي دي. سیاسي او رسنیز فعال او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملاتړی چارلي کرک ووژل شو. ښاغلی کرک د چهارشنبه په ورځ د یوتا ویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډز ووژل شو او ټرمپ یو ساعت وروسته د هغه د مړینې اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ په خپلې ټولنیز رسنۍ تروث سوشل کې ولیکل لوی او افسانوي چارلي کرک مړ شو. ټرمپ ولیکل په متحده ایالاتونو کې هیڅوک د چارلي په پرتله د ځوانانو په زړونو او ذهنونو ښه نه پوهېده. یو دېرش کلن چارلي کرک د ټریننګ پوینټ په نامه د ځوانانو د یوه سازمان له مؤسسینو څخه و. ټریننګ پوینټ چې په متحده ایالاتونو کې د ځوانانو تر ټولو لوی محافظه کار سازمان دی د تیر کال په انتخاباتو کې د ټرمپ د ملاتړ لپاره مهم رول ولوباوه. د مشکوک کس د هویت او د کرک د وژنې د انګیزې په اړه جزئیات لا هم روښانه نه دي. د آسیا د کرکټ د شلو وریزو لوبو د جام سیالیو کې نن بنگلاديش او هانګ کانګ لوبه کوي. دا د دې جام درېمه لوبه ده. پرون د هند د کرکټ ټیم کوربه ټیم متحده عربی اماراتو ته د نهو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د دې جام د سیالیو په لومړۍ لوبه کې د سپتمبر په نهمه افغان ټیم د هانګ کانګ ټیم ته د څلور نوي منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. افغانستان د دې لوبو په بی ګروپ کې له بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ سره یوځای شوی دی. په الف ګروپ کې متحده عربي امارات، عمان، هند او پاکستان لوبیږي. د آسیا جام وروستۍ لوبه ټاکل شوې د سپتمبر په 28مه ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست سره غواست وایم. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې د لوست تر ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د پنځه دېرشمې څپې څخه پیل تر یو پنځوسمې څپې پورې به دوام ولري رانه زكون کو مشاوتا سو پتل واسکشي د مالیکولونو تلمین او د هغوی د محلولونو د ذرات تلمین ټکر او د ټکرونو شمیر مشاوتا سو ول وستل چې د ټکرونو په شمیر شي مشاوتا سو ویل چې د هغوی شمیر چې د هغوی د تعامل کون کو چټکتیا د تعامل کون کو ذرات تلمین د هغوی د ټکرونو شمیر په فی واحد کشي په وخت د پخ په پام کې نیولو سره د دې د تعامل په چټکتیا باندې اغیزه لري. نو راځو ګران زده کوونکو اوس موږ او تاسو په دې لوست کشي د ټکرونو د هغه ځانګړتیاو څخه یا د لاملونو څخه چې کولی سي چې د دې لامل سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي. یو هم هغه د ټکرونو په وخت کشي د زرو لوري دي، یعنی کچیر موږ او تاسو ګورو دلته د یادولو وړ ده چې هر ټکر د کیمیاوي تعامل لامل نه ګرځي، بلکې ټکرونه باید خپله د فضایي څرنګوالي له نظره یو اغیزناک لامل واوسي. یعنی ټکرونه د دې لپاره چې د دې باعث سي د یو مناسب لوري کې باید ترسره سي. د بېلګې په توګه کچیر موږ او تاسو هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن ګاز چې د آیودین سره په مخلوط ډول سره دوی کېدای سي چې په عادي تودوخه کشي او په عادي فشار ورکولو کښې دوی هر یو مالیکول د نور مالیکولونو سره د لس په توان د لس اساس، یعنی د دوی د ټکرونو شمیر دغو ټکرونو پر اساس باندې کېدای سي چې دوی په هر ثانیه کښې یو ټکر رامنځته سي یا د دوی ترمنځ یو ټکر ترسره سي. خو که چیرې دلته د هایدروجن ګاز د ایدین سره یا د دوی تلمین ټول هغه ټکرونه د دې لامل سي چې مثال د دوی هغه په نتیجه کښې موږ او تاسو ته تعامل په لاس راکړي هایدروجن آیډاید. خو که چیرې د هایدروجن ګاز او د ایدین ترمنځ ټول ټکرونه د هایدروجن آیډاید د جوړېدو لامل سي، دغه تعامل به له یوې ثانیې څخه په یو لږ وخت کې دلته ترسره کیږي. خو لیدل شوي دي یا هم لیدل کیږي که چیرې د یوې کوټې په یوه تودوخه کښې د هایدروجن ګاز او آیودین ترمنځ تعامل ډېر ورو ورو او ارام ارام سلو سلو چیش کیږي ترسره کیږي، ځکه ټول ټکرونه یې د دې د تعامل لامل نه دي شوي یا هم د دې لامل نه دي سوي چې دلته څه شو کړي یو تعامل رامنځته کړي. نو ځکه په دې کښې یوازې او یوازې لس ټکرونه څه شوي دي د دې لامل شوي دي چې د تعامل سبب سي. نو پر همدې بنسټ د دې لپاره چې دوی د یو مناسب لوري له لوري څه شي تیر سي، د دې لپاره یو مناسب انرژي ته اړتیا لري چې د هغه تعامل لازم شرایط ورته باید څه شي برابر کړل سي تر څو هغوی څه شي یو د تعامل د چټکتیا سبب سي. لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې هم وینئ د کلورین او کاربون او هایدروجن او هایدروجن ترمنځ او تاسو وینو چې د کلورین ذرات راځي د کاربون د ذرات سره څه کېږي ټکر کوي د ټکرونو له وجې څخه، د دې باعث کېږي د ټکر څخه وروسته چې دوی د دوی ترمنځ تعامل ترسره سي او یو مرکب ترې څه سي لاسته راسي، یعنې دا چې د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره سوی دی. لازو ګرانو زده کوونکو یو هم یو بل عامل هغه د ټکر په وخت کښې د ذراتو انرژي ده چې موږ او تاسو د ذراتو هغه لوري وویله د ټکرونو لوري. اوس راځو د ټکر په وخت کې د ذراتو یوه اندازه انرژي، یعنی سربیره پر دې چې ټکرونه باید هم ځان ته یو ښه لوري غوره کړي باید یوه اندازه انرژي هم ولري، یعنی انرژي ته هم اړتیا لري تر څو تعامل دلته چې څه سي ترسره سي یا تعامل منځته راځي چې د تعامل څخه وروسته محصول مواد هم څه شي کوي په لاس راکوي. نو پر دې بنسټ د ټکرونو هغه فرضیې چې دي چې موږ او تاسو ویل د فرضیې په مرسته موږ او تاسو د تودوخې او د ګرمۍ اغیزه چې د هغه د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې یو په روښانه ډول سره ځینې لاملونه چې یو عبارت د تودوخې زیاتوالی ده، د ټکرونو زیاتوالی ده، د تعامل کوونکو ذرو د حرکي انرژي زیاتوالی چې دا هم د زیات وخت د تعامل کوونکو ذرو شمیر له ټکرونو سره څه شي کېږي زیاتېږي، یعنې کله چې هلته د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ هغه ټکرونه رامنځته کېږي یا د ټکرونو شمیر زیاتېږي د دوی سره دا تودوخه هم زیاتېږي، د ټکرونو زیاتوالی، د تعامل کوونکو ذراتو حرکي انرژي هم څه شي کوي زیاتوالی مومي. نو په همدې اساس د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا به هم د تعامل کوونکو موادو هغه چټکتیا به هم ورسره څه شي د هغوی کچه او مقدار ورسره زیات یا لوړ سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې تصویر کې موږ تاسو وینو چې د دوی د ذرات ترمنځ ټکرونه دي، د دوو عنصرونو یا د دوو مرکباتو ترمنځ که چیرې وګورو د دوو اټومونو ترمنځ یا د دوو د ذراتو ترمنځ ټکر، د دې لامل سوی دي چې په عین وخت کې هلته ټکر ترسره کېږي، یوه اندازه انرژي په مصرف رسیږي او حتی دوی خپل لوري ته تغییر ورکوي او په مختلفو لورو سره دوی څه کوي، حرکت کوي، او د دوی د تودوخې او د دوی د ذراتو د حرکت د زیاتوالي سبب کېږي او حتی آن د دوی د تعامل د چټکتیا باعث کېږي. رازو ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د ټکرونو د فرضیې ځینې نیمګړتیاوې چې هغه نیمګړتیاوې په ګوته کوو چې د دوی دغه د ذرو د ټکرونو فرضیه چې وه ځینې نیمګړتیاوې درلودله، چې هغه نیمګړتیاوې موږ او تاسو په عمده ډول سره داسې ترتیب کړي دي چې لومړی د ذرو د ټکرونو هغه فرضیه چې وه د هغو موادو لپاره سمون لري چې یوازې ساده واوسي او په ګازي فاز کې شتون ولري، چې دغه د ذراتو د ټکرونو فرضیه یوازې د دوی لپاره، خو په محللونو کې دغه فرضیه چې وه سمون نه لري، ځکه په محللونو کښې د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ واټن چې دی لږ ده او نشي کېدلی چې ذرو ته د ګازاتو په شان فکر وسي. دوهم، د دوی د ټکرونو په نظریه کښې موږ او تاسو وویل او تعامل کوونکي ذرې په ډله ییزه بڼه او په سختۍ سره په نظر کې نیول کېږي، یعنې دلته د دوی ترمنځ هغه ذرې چې دي په ډله ییزه بڼه دي، نو دا خو چې په ډله ییزه بڼه سو دلته مشکل ده. نو دریم بیا ګران زده کوونکو، دریمه نیمګړتیا یې دا وه چې هغه د ټکر په نظر کې د تعامل کوونکو ذرو یوازې لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دي، خو دلته د ذرو دایروي او اهتزازي حرکت هم باید د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا کې یو مهم رول ولري، نو ځکه دغه یوه نیمګړتیا وه چې دلته یوازې او یوازې د تعامل کوونکو ذرو هغه لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دي. څلورم ګرانو زده کوونکو، هغه د ذرو د ټکر د فرضیه په واسطه سره وایي نسي کېدلی چې د تعاملاتو د فعال کېدلو انرژي باید څه شي محاسبه سي، نو له دې کبله نورې نظریې هم رامنځته سوي دي چې د هغوی له ډلې څخه د تېرېدو د حالت نظریه وه چې موږ او تاسو ولوستله، او په همدې ترتیب داسې نور. ګرانو زده کوونکو، د هغه ځینې نیمګړتیاوې وې چې موږ او تاسو وویل، د ټکرونو د فرضیې نیمګړتیاوې چې د دغه نیمګړتیاوو له وجې موږ او تاسو نسو کولی چې د دغه ټکرونو فرضیه البته او محللونو ته وکاروو، ځکه دا یوازې د ساده او د ګازي فاز لرونکو ذراتو لپاره مهم او اړین وه چې باید هلته سمون ولري او باید وکارول سي. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو کټلستونه پېژنو، او که څه هم موږ او تاسو کټلستونه په تېرو لوستونو کښې لوستي دي، خو د دوی د دلته کټلستونه په محللونو کښې وایي کېدای سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي. که چېرې موږ او تاسو ویلو یو لامل یې کټلست و چې د تعاملاتو د چټکتیا باعث کېږي، کېدای سي چې موږ او تاسو وایي په کیمیاوي تعاملاتو کې د کټلستونو شتون د تعاملاتو د چټکتیا د زیاتوالي لامل سي، چې کټلستونه خپله هغه مواد دي چې په تعاملاتو کښې برخه اخلي خو تعامل چټکوي، خو خپله په مصرف باندې نه رسول کېږي، یعنې په عمل کې دغه کټلست چې د خپله د تعامل په یو پړاو کې مصرفېږي، خو د تعامل په بل پړاو کې بیرته کټلست جوړېږي. که چېرې موږ او تاسو وګورو د الکینونو د هایدروجنیشن او د هغوی په تعاملاتو کښې، یا هم کېدای سي نیکل او یا هم فلاتین، خپله د یو کټلست په توګه په دوی په تعاملاتو کښې وکارول سي، خو دغه عنصرونه که چېرې وګورو یوه اندازه تودوخه جذبوي، کله چې دوی تودوخه جذب کړي بیرته هغه وړانګو په بڼه ازادېږي، یعنی انرژي یوه اندازه څه کوي ازادوي، چې د دې وړانګو وتل د هایدروجن د مالیکولونو د اړیکو د پرې کېدلو لامل کېږي او بیرته د رادیکال د تشکیلېدو لامل کېږي، چې دغه د راتلونکو تعاملاتو لپاره یوه ښه زمینه وه. چې موږ او تاسو وویل چې خپله کټلست په تعامل کښې په مصرف نه رسول کېږي، یوازې د تعامل د چټک اکتیا باعث کېږي برخه اخلي پکښې کې، نو په همدې اساس د تعاملاتو د ښه ترسره کېدلو لپاره د کټلست شتون ډېر مهم و. ځینې وختونه د تعامل په چټکتیا باندې یا د تعامل د چټکتیا لامل ګرځي، او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د کټلست چې ده په څو ډولونو باندې ویشل شوې ده، چې یو هم متجانس کټلست ده او بل غیر متجانس کټلست ده. متجانس کټلیست زکونکو هغه کټلیست ویل کیږي چې دوی د لمړنیو موادو سره د محلول په بنه رامنځته کیږي. د لمړنیو موادو سره د محلول په بنه چش کیږي رامنځته کیږي. او غیر متجانس کټلیستونه بیا سناسه د جامد موادو سطحي یا هم یا یو عنصر دی چې خپل لمړنی مواد کولای سي چې د هغو په سطح کې په اسانی سره ترکیب سي. چې دغه ډول کتلستونه بیا لومړنیو موادو د خپل سطحې لپاسه جذبوي او دوی به په دوو قوو چې یو هم د هغوی د لومړنیو موادو جذب ترسره کوي چې دغه قوه له واندروالز قوه یا هم فزیکي متقابل عمل او یا هم له کیمیاوي جذب یا کیمیاوي متقابل عمل څخه عبارت ده چې د واندروالز قوه موږ تاسو په تیرو لوستنو کښې لوسته ده. ګران زده کوونکو د کټلیست دا دوه ډولونه موږ تاسو په یو مثال کښې هم کرو چې په هغه مثال باندې موږ تاسو بحث وکړو چې ښه د متجانس او غیر متجانس کټلیستونو باندې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وویل چې کټلیست شیشې ورته ویل کېدله، په همدې ترتیب سره په کیمیاوي تعامل کې برخه اخیستل خو په مصرف نه رسول کېدله. اوس راځو یو مثال ته تاسو وګورئ. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې کټلیستونه کېدای سي چې د متجانس او غیر متجانس په بڼه په همدې ترتیب، یعنې لومړی دوی خپل په لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه چش کېږي وجود لري. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو په دې مثال کښې لرو چې سلفر ډای اکساید خپله د ګاز په حالت کې وګورو، د اکسیجن ګاز سره چش کوي، تعامل کوي. کله چې دوی ته تعامل کېږي، د دوی ترمنځ یو متجانس یا غیر متجانس یا خپله یو کټلیست یوه اندازه د دې باعث کېږي چې د دوی ترمنځ تعامل چش کړي چټک کړي خو خپله په مصرف نه رسول کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو ګورو دلته په دې تعامل کښې د کټلیستونو په نشتوالي کښې دوی ورو ورو چش کوي تعامل کوي، یعنې دلته کټلیست شتون نه لري. یعنې دوی چش کېږي ورو ورو تعامل ترسره کوي. کله چې د درې مالیکولونو د شتون له کبله او یا هم د ډېرې لوړې انرژیکي خنډ د شتون له امله کېدای سي چې د دوی هغه انرژي چش وسي لوړه سي یا هم د یو پړاو څخه تعامل ډېر ورو ورو سرته ورسېږي. نو که چېرې مخلوط کېدای سي یا هم د نایتروجن اکسا د مونو اکساید د ګاز زیاتول یا د کټلیست په توګه د دې څخه موږ او تاسو استفاده وکړو، بیا کېدای سي چې د دوی پر تعامل باندې چه شي وکړي د دوی د تعامل د چټکتیا باعث سي. چې تاسو دلته په دې ځای کښې وینئ، نایتروجن د مونو اکساید مو چه شو کړ، دلته د یو کټلیست په شتون په شکل سره تعامل کړ د یو مخلوط په شکل سره، او بالاخره د دې باعث کېږي چې د دې ترمنځ هغه کټلیستونه چش سي، د دې باعث سي چې تعامل د چټکتیا باعث سي. او په همدې ترتیب راسې تاسو وګورئ، د میتان ګاز او د اکسیجن ګاز د که چېرې وګورو، دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول کېږي تر څو دوی چش سي په کاربن ډای اکساید، او په عین وخت کښې موږ او تاسو ته چش په لاس را کړي اوبه په لاس را کړي. دا د که چېرې موږ او تاسو مخکې هم ویله، په عادي شرایط کې هایدروجن او اکسیجن ګازا چې دي کېدای سي چې ورو ورو تعامل ترسره کړي. نو که چېرې د کټلیست په شتون کښې بیا اوسي، کېدای سي چې دوی د دوی تعامل چش اوسي چټک اوسي. نو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال ده، د زرو ټکرونه د لاندې کوم شوالی لرونکي دي؟ لومړی، د ټکرونو شمیر باید زیات وي. دوام، د ذراتو لوری نیول باید ټاکل شوی وي. جیم، د زرو انرژي باید د ټکر په وخت کښې زیاته وي. دال ټول ځوابونه سم دي. او دوام سوال، کټلیستونه د تعامل په یو پړاو کښې په لګښت رسول کېږي او د تعامل په بل پړاو کښې کټلیستونه مصرفېږي، بېرته تشکیلېږي، له منځه ځي او که بدلون کوي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځلی بیا دولسم ټولګي شپږم لوست کیمیا مضمون ته شراغ لاس ویم او هیله لرم چې د لوست او رستنی شیبو پر مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکینونه، چې د دوه اویمې صفحې څخه پیل تر دوه اتیمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې الکانونه وپېژندل، سایکلو الکانونه مو وپېژندل، د هغوی تر منځ د هغوی اړیکه وه، په همدې ترتیب فزیکي او کیمیاوي خواصو تعاملات یې وه. نن ورځ راځو په دې لوست کښې موږ او تاسو الکینونه پېژنو، چې خپله الکینونه چې دي د الکین د کورنۍ د یو غیر مشبوع هایدروکاربونونو یو ډېر ساده مرکب موږ او تاسو کولی شو چې وبولو ایتلین وبولو. الکینونه چې دي د هغوی د کاربون او کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د یو ګونې د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره دوی چې دي د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمېرل کېږي. الکینونه چې دي د اولوفین په نوم سره هم یادېږي، چې خپله د اولوفین معنی یعنی تیل جوړونکي، یعنی دا چې دوی تیل جوړونکي مرکبات دي. د الکینونو عمومي فورمول پېژنو ګرانو زده کوونکو، چې عبارت د سي این ایچ دوه این څخه ده، چې په دې فورمول کې این د کاربونونو شمېر او دوه این د هایدروجنونو شمېر موږ او تاسو ته په ګوته کوي. د الکینونو د اټومونو ترمنځ یا د کاربون د اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. دغه اړیکې ډول یې د سیګما او د پای کېدای شي چې وجود ولري، او یو ډېر ساده مرکب یې هغه مخکې موږ او تاسو ویل چې یو ایتلین ده، چې د اس پی دوه هایبرید درلودونکي ده. که چیرې تاسو دې ته وګورئ، موږ او تاسو راځو ایتلین ته یو 500 درجه د سانتي ګرید تودوخه کښې تودوخه ورکول کېږي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه د په نتیجه کښې د ایتلین په نوم یو مرکب په لاس راکوي، یو هایدروجن چې کېږي ازادېږي. بل تاسو په دې ځای کښې وګورئ، دلته موږ او تاسو د الکینونو جوړښت لرو چې دی یو ساده او ځانګړی جوړښت درلودونکي دي، چې دوی په خپل مالیکولي جوړښت کښې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري، چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه یې د دوو جوړه کېدو الکترونونو په مرسته کېدای شي چې یعنی څلور الکترونونو څخه چې شوي وي جوړ شوي وي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او بل دی د کاربون د اټومونو په خپل منځ کښې هغه دوه ګونې اړیکه چې ده، هغه د اس پي دوه هایبرید درلودونکي ده. د اس پي دوه هایبرید درلودونکي یا هم په دې حالت کښې شتون لري چې د دوی کاربونونه چې دي هر اټوم یې درې سیګما اړیکې جوړولی شي، او په یوه سطحه کښې شتون لري، یو سلو شل درجه زاویه جوړولی شي، او په همدې ترتیب سره دوی چې دي یو نه یو هایبرید خامخا یعنی د پی اوربیټال د سیګما په سطحه کښې په عمودي ډول سره او یو له بل سره څه شي دي موازي دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وویني. زو ګرانو زده کوونکو، د الکینونو نوم ایښودنې ته راځو، چې د الکینونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو وایي چې د دوی نوم ایښودنه څه ډول کولی شو. د دوی په ایښودنه کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ای این ای ورستاري د هغوی د ایزلوک د القانونو چې ای این ای ورستاري پر ځای باندې چې شکو اضافه کوو. نو د الکینونو په مرکبات کښې هم یو اور زنځیر ټاکل کېږي، بیا وروسته د هغوی په کاربونونو باندې شماره ګذاري کېږي، نمبر وهنه کېږي، د نمبر وروسته هغه د دوی شاخونه چې دي هغوی چې شتون لري، لومړی پر هغه کاربون باندې چې کوم شاخونه دي هغه شماره ذکر کوو، وروسته د هغه څخه بیا د هغه پاتې شونې یا هم د هغه شاخ یا د ماویزې نوم اخلو، او بالاخره په اخر یا په نتیجه کښې د ټول مرکب نوم اخلو. د ای این ای پر ځای باندې د ای این ای کلمه یا ورستاري اضافه کوو، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، موږ او تاسو یو اور زنځیر انتخاب کړی د مرکب پر څلورم کاربون باندې شماره ګذاري څخه، وروسته وینو چې یو میتایل ګروپ عوض شوی یا ماویزه وجود لري. نو وایو چې پر څلورم کاربون باندې د میتایل د ټول مرکب نوم هیگزان دی. د هیگزان د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه یا ورستاري اضافه کوو، وایو چې پر څلورم کاربون باندې میتایل هیگزین. او په همدې ترتیب راسي دوام مثال ته، که چیرې وګورو، لومړی اور زنځیر انتخاب کړ، او د دوی د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او شماره ګذاري څخه وروسته په دوام کاربون باندې موږ او تاسو وینو چې یوه ماویزه ده، د میتایل ګروپ وجود لري. نو وایي چې پر دوام کاربون باندې میتایل د ټول مرکب نوم څه شته، هیگزان، ماضي د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه ورزدافه کوي، وایي چې پر دوام کاربون باندې میتایل هیگزین، او داسې نور سره. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس د الکینونو ایزومیري وایو، چې د الکینونو ایزومیري چې د په دوی حالات یو د سیس او ترنس چې خپل د پخوانی طریقو نوم شودنه و چې په داسې حال کې چې د دوی هغه هندسي شکلونه چې دی یو بل سره ورته دي، خو دوی د یو مستقیم خط، یعنی په یو مستقیم خط د دوی د کاربونونو د دوه اټومونو له مرکباتو څخه د هغوی په دوه ګونې اړیکه کښې څه شي کېږي رسمي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوهمه طریقه یې د زیټ ای یا هم نوې فضایي کړنلارې په نوم سره هم یادېږي، یا د فضایي زمیرې په نوم سره هم یادېږي، چې په دې دا زمیرې چې د زیټ او ای په تورو سره ښودل کېږي، چې په دې ځای کې که چېرې موږ او تاسو ګورو هغه ایزومیرې چې په هغوی کښې د میتایل دوه ګروپونه په یو مستقیم خط باندې یو ځای شتون ولري، دا رنګه جوړښت ته د زیټ ایزومیر وایي، ځکه چې زیټ چې ده خپله د یو آلماني کلمې د زیومین کلمې څخه اخیستل شوې ده چې مانا یې یو ځای والي، یعنې دلته د یو ځای کولو په معنا سره ده. او هغه ایزومیرې چې بیا د میتایل دوه ګروپونه د خط په دوه بېلابېلو لورو باندې، یعنې په بېلابېلو سطحو کښې په بېلابېلو لور کې شتون ولري، هغوی بیا د ای کلمې یا هم د ای زایمیس په نوم سره څه شي کېږي یادېږي، چې دا بیا یو له بل سره د مخالف یا هم د مخالفت په معنا سره ده. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني موږ او تاسو د سیس بیوتان او ترنس بیوتان او په همدې ترتیب د هغوی موډلونه لرو، او دې چې ویني یو له بل سره جوړسیس فورمونه نه یو شان، خو یو له بل سره څه شته، یو مستقیم خط په شان سره ترتیب سوي دي، او لوري یو له بل سره مخالف او چیرې سره ورته اوسو، بیا وایو چې دا څه شته زیټ ای سره په دې اساس باندې د دوی ایزومیرونه دي. زو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې الکینونه چې دي هغوی هم کیمیاوي خواص یې دوه ګونې اړیکه لري، نو په همدې اساس وایو د دې فزیکي خواص د دې شیدو درجه یې ټیټه ده، کثافت یې لوړ ده، د هغه مرکبات چې کاربونونو شمېره د دوه څخه تر څلور پورې دي د ګاز په حالت کې، او د پنځه څخه تر اتلس پورې بیا د مایع په حالت کې شتون لري، او په همدې ترتیب کثافت یې د یوه څخه لږ دي، خو ځانګړی بوی لري، او په اوبو کښې چې دوی دي منحل نه دي، یعنې په اوبو کښې په کومه اندازه سره څه شي کېږي منحل کېږي. اوس راځو د الکینونو کیمیاوي خواص ته، دا چې دوی چې دي خپله د دوګونې اړیکې پر اساس د سیګما او د پای د اړیکې فضایي ځایونه ټاکي، نو په همدې خاطر د سیګما د الکتروني ورځې کثافت د هغوی د خط پاسه د دواړو اټومونو هستې چش کړي دي او له بل سره نښلولي دي، او د دې ترمنځ د پای اړیکې د الکتروني ورځې کثافت له دې شاوخوا څخه چې شته شتون لري، نو د منفي چارج لویه ساحه یې جوړه کړې ده. نو په همدې اساس چې دوی چې دي یو هم کېدلی شي چې د دوی ترمنځ جمعي تعاملات ترسره شي، نو د جمعي تعاملات څخه یو هم راځو د الکین هایدروجنیشن ته، چې موږ او تاسو وینو که چېرې ایتلین د نیکل د کتلس په شتون کې هایدروجنیشن سي، موږ او تاسو چش په لاس رکوي ایتان په لاس رکوي، یعنی که چېرې د نیکل تودوخې 1500 درجه سانتي ګرید کښې تودوخه ورکول سي، او د نیکل په کتلس په موجودیت کښې دوی راځي په چش باندې بدلېږي، په ایتان باندې بدلېږي، یا هم ایتان لاسته راکوي. او که چېرې د الکینونو اکسیدیشن ته راسو، یعنی اکسیدایز کېږي، دوی چې دي په اسانۍ سره یو په بېلابېلو اکسیدایتونو سره تر اغېز لاندې راځي، او د همدغه ځانګړتیا په واسطه سره کولی شي چې د پارافینو او سایکلو پارافینونو څخه یو له بل سره څه وکړي توپیر وکړي. نو موږ او تاسو وینو که چېرې د الکینونو اکسیدیشن څخه په بېلابېلو مرکباتو څخه څه شي کېږي لاسته راځي، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني د الکینونو د سوځېدونو څخه په پایله کښې موږ تاسو وینو چې کاربن ډای اکساید لاسته راغلې ده، اوبه لاسته راغلې، او انرژي ترې څه شي سوې ده لاسته راغلې. خو په عادي شرایطو کې کېدای شي چې د اکسیدیشن عملیه د دوه ګونې اړیکه په ځای باندې څه شي سي ترسره هم سي. او که چېرې وګورو موږ او تاسو ویلی چې دوی کولی شي په اسانۍ سره په بېلابېلو لارو سره څه شي سي دوی اکسیدیشن سي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو چې د الکینونو اکسیدیشن مو ویلي، د دوی کیمیاوي تعاملات کښې یو هم د الکینونو پولیمرایزیشن وایو، چې دوی یو له بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي، په پایله کښې کولی شي چې پولیمیرونه جوړ کړي چې ایتلین خپل یو مالیکول د هغه بل مالیکول سره اړیکه ټینګوي، او همدا مالیکولونه د هغوی له نورو مالیکولونو سره، همدارنګه د ایتلین څو مالیکولونه له یو بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي، د ایتلین پولیمیرونه څه شي کوي ترې جوړوي. هغه شي لمړی الکین د مونومیر په نوم سره او پام دې ترتیب سره چې د یونانی کلمه د خپل مونومیر د وی برخې په معنا سره ده او د مونومیرونو لاړیک څخه جوړ شوی زنجیر شه د هغه د پول میر په نوم سره یادیږي. نو پام دې ترتیب سره کچیرو ګورو د عمومي فرمول د سی ایچ 2 رابطه سی ایچ 2 ان عمومي فرمول د پام دې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه د پی وی سی یا هم پولی وینایل کلوراید کچیرو ګورو د پولیمیرونو عمومي فرمول پر اساس په دې ترتیب سره شودل کیږي او دوی چې دی د پروپلین په نوم سره هم یادیږي. د الکینونو لاسته راوړنه اوس ډول کولای شو چې الکینونه لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو، الکینونه چې دی د پارافینونو په نسبت په طبیعت کې ډیر په کم اندازه سره موندل کیږي. نو دوی چې دی کوچني اولوفینونه په لږه کچه د نفتو د غازاتو په مخلوط ډول، یعنی د هغوی سره یو ځای په مخلوط ډول چش کیږي موندل کیږي، او لوی اولوفینونه چې دی هغوی بیا خپل په نفتو کښې موندل کیږي. نو که چیرې نفت ټوټه شي یا هم پایرولیس شي نو الکینونه ورڅخه چش کیږي ترې لاسته راځي. چې موږ او تاسو په دې ډول میخانیکیت کښې داسې وینو چې لوړ الکانونو ته کیدای شي چې د 400 یا هم د 400 څخه تر 800 درجې د سانتیګرید پورې تودوخه ورکړل شي او په پایله کې د الکانونو رادیکلونه ترې لاسته راشي او دغه تعامل په بهیر کې د الکینونو دغه رادیکلونه هم ورو ته څه چش کوي په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او په همدې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه رادیکلونه کیدای شي چې موږ او تاسو په لومړي پړاو کښې د کاربن او کاربن د اړیکې د پرې کېدو په پایله کښې د دوی څخه چش شي داسې حاصل شي یا هم لاسته راوړل چې د دې لوړو پارافیرونو مالیکولونه د همدې لاندې دریم او دوام کاربن هایدروجن زنځیر وروسته کېدای شي چې داسې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی د یو کټلیس په ټوټه کېدلو او په همدې ترتیب دوی یو هایدروجنیشن عملیه په پایله کې او په همدې ترتیب د دوی د هغه کرومیم اکساید د کټلیس په توګه کولای شو چې 450 څخه تر 450 درجې د سانتي ګرید تودوخه ورکړل شي او په نتیجه کښې ورڅخه څه شی لاسته راسي د ایتایل الکولو ته د ګوګلو تیزاب او یا داسې نور نور په شتون کښې هم کېدای شي موږ او تاسو تودوخه ورکړو او په پایله کښې ایتلین او اوبه چې شکرو ته لاسته راوړو. په دې طریقې سره موږ او تاسو د الکینونو لاسته راوړلو وویله. راځو اوس د الکینونو مهم مرکبات وایي چې عبارت د پروپلین څخه ده، بیوتلین څخه ده او په همدې ترتیب سایکلو پینتین څخه ده. چې ایتلین خپله موږ او تاسو وویله چې د په ګاز حالت کښې هم شتون لري، په اوبو کښې په لږه او په الکول کښې په زیات اندازه حلیږي. او په همدې ترتیب سره پروپلین چې د خپله د ګاز په حالت موندل کیږي او په صنعت کې د کرکینګ په طریقه سره د نفتو د ګازاتو او د پروپان د ډیهایډریشن څخه لاسته راځي. بیوتلین هم د دریو زمیرې درلودونکی دی. او په همدې ترتیب سایکلو پینتین چې د هغه بیا په عادي شرایطو کښې د سایکلو پینتان په مایع حالت سره وجود لري، په 40 درجې د سانتي ګرید کې پیښېدو راځي او دا مرکب کېدای شي چې د سایکلو پینتان څخه چې شه شي لاسته راوړل شي. زو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې ستاسو سره به یو کتابچه او قلم وجود ولري تر څو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال: د ایتلین په مالیکول کې د کاربن دو اټومونو ترمنځ کومه اړیکه شتون لري؟ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، آیوني. دوام: د کاربن د اټومونو ترمنځ د هایبریدایزیشن کوم حالت وجود لري؟ اس پی، اس پی درې، څلور اس پی درې او اس پی دوه. د الکینونو دوه ګونې او درې ګونې اړیکه په نسبت په اکسیدایز کیږي ورو، چټک، یو شان او که نه اکسیدایز کیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د آزادۍ میلمه
احمد شیبری مرکلی مو کوم. په دې خپرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رشتین میلمه دی. دوی سیاسي علوم لوستي دي خو له ادبیاتو سره مینه لري، داستانونه یې لیکلي دي او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رشتین، خبرون ته ښه راغلی.
ډېر زیاته مننه شوبر صاحب محترم، تاسو او ستاسو د راډیو له طریقه ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مسعود رشتین، رشتین که چرته ستاسو د ژوند د پیل کلونو ته راشم، تاسو په شاجوی ولسوالۍ کې د زابل زیږېدلی یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالۍ کې ولوسته؟
بله، او همدلته ولوسته.
کوم لیسه دل وسته؟
د بابا هوتک په نامه، بابا هوتک علي لیسه سفر سره.
د بابا هوتک کله سه لیسه فارغ شوی؟ بیا له دولسم صنف نه ورسته د کانکور له ازموینې ورسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه شرایط د پانځه در باندې ولوست؟
کله تاسو ګورو زما خپل علاقه له وخت څخه هم دا و د کورنۍ او دوستانو مې قسم را خوښه نه ولې لمشران موریدلې و د مطالعه په مټ په دې باندې کوسو صلاحته سره علاقه لري. بیا په هم هغه علاقه اړوند پونځین کې ځان هم ځلولای شي. همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه وه په هغسې شوق او ذوق باندې مې خپله پونځی ولوستله، په همداسې لوړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدلم. زما خپله علاقه شخصا سیاسي علوم ول د کورنۍ مې را خوښه نه وه.
کله ناکله په نورو هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې کله څوک دولسم ته رسي یا دولسم مخ ته تا په لسم نهم صنف کې د زده کوونکو دا فکر کوي چې زه باید داسې څه ولولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي. تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي؟
ستاسو خبره پر ځای ده. ما سیاسي علوم چې پیلول مې شروع کول مې د ډوډۍ لپاره نه، بلکې په همدې فکر مې پیل کړ چې زه باید نورو ته د ډوډۍ ورکولو لپاره جوګه سم، یعنې باید زه د نورو لاسیونکی ځان جوړ کړم. او یوازینۍ ډوډۍ نه، بلکې په همدې مخه مې ولوستله چې ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم. زما یوازینۍ هدف هم همدا و.
ستاسو دا نظر عالي ده چې نورو ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابر کړي، لیکن تر هغه پورې چې څوک په خپل ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته څنګه پیدا کړي؟
د ځان ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره لارې چارې شته. د ستړیا غواړي، مقاومت غواړي، مبارزه غواړي، اولې ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي. خو که موږ نه ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نشو پیدا کولی، نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرته وي هم موږ به لاس نه سوړلی. نو په همدې فکر موږ رارسوي چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو او نورو ته باید زمینه مساعده کړو. که څه هم دا ستړیاوي غواړي، مقاومت غواړي، ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري.
که چېرته دې بل اړخ ته راسو، لوستې مو سیاسي علوم دي او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلی یا د رنګ ملت په نوم مو لنډې کیسې لیکلي دي، ادبیاتو ته مو څرنګه مخه کړه؟ ولې په سیاست کې لیکنه نه کوله؟
ډېر ښایسته. زه که څه هم له سیاست او سیاسي علومو سره مې علاقه او مینه ډېره وه، خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده. همدغه د سیاست یو علت و چې زه یې له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم. که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي، زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه عمیقو ځایو ته داخل سوی وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای. نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکې او د هغوی ستونزې لیدل وو چې د خپل کلام په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړي دي.
یعنې وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ سوی بیا مو کیسو ته مخه کړه؟ که نه پخوا مو هم مینه وه ورسره؟
نه، مخکې مې مینه نه وه ورسره، ولې په دې وروستیو کې وروستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي، د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسته پاسته لرله، د هغوی نظریات مو هره ورځ اورېدله، د هغه څخه وروسته مو ښه مسایبه پیل کړې. زه به د کلو په لټه کې شوم.
دا بل اړخ ته که زه وګورم، مثلا دو کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ سوي دي، ادبیاتو مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده، دا څرنګه؟
دا یوازینی هغه علت کیږي چې پر ما باندې غالب سوی ده چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخې ته هم څه وکړم. ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مقدار وزیاته وه نو هغې زه وهڅولم چې زه باید د ارواپوهنې په برخه کې دغسې مسایلو باندې خبرې وکړم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سر وخوري. اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي، مسایل و موضوعات و کیسې ښه په زړه پورې دي، خو د ټولنې د کلتور د عناناتو سره سر نه خوري. همدغه علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنه کې هم یو څه ولیکم.
تاسو کلتور یاد کو، کلتور خوب داسې یو ثابت شی نه ده، هغه له شرایطو سره بدلیشي را بدلیشي، نو ولې باید په داسې سترګه ورته وګورو سي هغه باید ونه شوري؟
له بله مرغه د پښتنو کلتور یوازینی هغه کلتور ده چې دوی په ډېر زیاتې بخښنې سره تر شریعت هم ډېر ټینګ ورباندې ولاړ دي. حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یا د شریعت یو پرېکړه به تغیر وکړي، خو د دوی کلتور به تغیر ونه کړي. موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو،
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده، همداسې نه ده؟
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده، خو
نه نه ده، زما مطلب دا ده سي یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي، په دې شک نسته چې ښه کلتور هم سته، د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري، لیکن هغه ټکي چې د شرایطو سره سم نه وي پرمختللو ولسونو همداسې کړي دي، بیا په هغو کې بدلون راوستی، تغییر راوستی، نو دا تغییرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا واقعیت خو په هغوی کې ځینې مسایل دغه شي اوس هغوی د ارواپوهنه په برخه کې مثلا ویلي دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت غوږ مږ دی، ځکه مشران تاسو له نوښت یا ابتکار څخه راګرځئ نه. دلته عموما ځوانان هغسې ډېر مطالعه ونه لري، هغوی عمومي ادب دا اخلي چې مثلا مشرانو څخه نور فاصله ونیسي. دغه ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا، هغه کلتورونه چې زموږ بد دي هغه اوس هم بد دي، مخکې هم بد و وروسته به هم بد وي، او هغسې ښه دي هغه اوس هم ښه دي وروسته به هم ښه وي. نو ځینې هغه مسایل چې د ارواپوهنې د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه وه، یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې وه. زموږ ټولنه له بده مرغه څومره چې تعلیم یافته او ټولنیزه ده، د هغه درې چنده په جهالت کې ژوند کوي. هغه ټولنه هغه خلک چې اوس یو څه زده کړې ترلاسه کړي دي، له بده مرغه هغوی هم د نهیلۍ په حالت کې دي، لاندې هغوی ته دغه نور نالوستې کسان په یو بد نظر باندې ګوري. موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ مه نیسئ، دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی. د ارواپوهنه خو بیل بحث لري، دا خو لارښوونې دي، او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی. یعنی دا خو داسې نه ده چې په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي. په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې ته اشاره وکړه، پرمختللې نړۍ یعنی هغه هیوادونه چې هم اقتصاد شده هم ژوند پکې شده، دوی خو په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغوی خو داسې نه ده چې خپلو مشرانو ته درناوی نه کوي، هغوی د مشرانو له تجربو زده کړه کوي. لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده چې د مشرانو خبره نه مني. مثلا اوس کمپیوټر ده، په کمپیوټر کې ای آی راوتی ده، نو هغه نوي ځوانان له ای آی سره ډېر آشنا دي. دا شی په افغانستان کې هم خلک کوي. مثلا په دې زابل کې که چیرې ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي، زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا لمسیه یا بچه دا راته سم که، دغسې نه ده؟
دا واقعیت ته کومه مخکې مې یادونه وکړله چې که د علمیت سطحه ټیټه وي، سمې خبرې ناسمې تعبیر کېدلی شي. په همدې خاطر ما ویل که چیرې هغه ځوانان چې ډېره مطالعه ونه لري همدا خبره واوري، دوی فکر کوي چې راځي دا د ژوند په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند دپاره، مګر هغه یوازې تر یوې مسلې پورې تعلق لري. خو د ناسمې پوهې له امله څخه هغه سمه خبره ناسمه تعبیر کېږي او نتیجه یې هم منفي راوځي. زما هدف همدا و.
که چېرته راشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربو ته، کله چې مو په شاجوی کې لیسه لوسته، هغه خو هغه کلونه اوسې د شاجوی امنیت هم ښه نه و، امنیتي وضعیت څرنګه له داسې پیښو سره مخامخ سوی یې؟ په د درسونو په وختونو کې چې امنیت ښه نه و، جګړې وې، ګډوډۍ وې.
واقعیت زموږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو بیا په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغو مسایلو څخه خالي نه ده. ما خپله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده، په شهادت رسېدلی ده، حتی سې پنځه دقیقې ما خپل پلار ژوندی ولیدی. هغه ما ته ځینې شیان د کور لپاره راکړه او پنځه دقیقې وروسته په پټه کې هغه په شهادت رسېږي. زما له خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو، حتی ما خپل همسنفیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړي دي. موږ به هره ورځ مکتب ته په دغسې یو حالات کې تلو سي، یا به بازار بند وو، یا به د جنګ په منځ کې ګیرو، یا به په مکتب کې موږ ناست وو، جنګ به شروع وو، موږ به له مکتب نه را پرې شو. زموږ ټول دولس کاله، حتی تقریبا شپاړس کاله زموږ په دغسې حالت کې تیر شوي دي.
نو داسې کومه صحنه دې په یاد داسې فرزن په جګړې کې راګیر شوی او ستاسو خپله د سترګو لیدلی حال وي په هغو کلونو کې؟
و داسې ډېرې جګړې شوي دي. څو یو ځل پر امریکایانو باندې فدایي حمله وسوه، سې دغه په منځ کې راګیر سو، ډېر په تشویش کې وو، د کورنۍ مو ډېره په تشویش کې وه. هماغه مهال چې پلار هم په شهادت رسېدی، په هغه مهال موږ د مین په صحنه کې وو، خو په دې خبر نه وو چې زموږ پلار هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده. د کورنۍ لخوا زنګونه راته راتلو، موږ هلته پټ وو، په دوړو لړلي وو. حتی موږ په دغسې یو ځای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو شوی ده، موږ په دوړو کې پټ شوي یو، زموږ غوږونو پر دې ډېر ضرر لیدلی ده. باور وکوي چې زما د ژوند ډېره برخه په دغو جګړو کې دننه تېره شوې ده، ځکه په کوڅه کې مین راته پټاو شوی ده، د مکتب بغل ته مین راته پټاو شوی ده، په جنګ کې په بازار کې راګیر شوي یو، زموږ تر مخ ویستل سره شوي دي، کمینونه سره نیول شوي دي. باور وکړي زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده، او آخر په وروستیو کې دومره سره ده څه وو چې زموږ په لس متره کې به جنګ شروع هم موږ ته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه، ولا تر اوسه پورې نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه چې تاسو ویل چې ماین پټاو سوی ده. پټاو اردو کلمه ده کنه؟ نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی دی، بیا له هغه ځایه دا کلمې راوړي دي افغانستان ته. نو کنه
طبعا مشرانو مالته وخت تیر کړی، خامخا مخکې د مجاهدینو وخت یې هجرتونه کړي وو. د موږ کشران په دغه حالت کې رالویان، سوال ته پټاو، سوال ته پټاو، نو دا پټاو
دا مخکې په کلتور باندې هم سره شخیدو. کنه د کلتور یو ډیر مهم شی ژبه ده، چې ولسونه باید وساتي کنه، او ژبې ته باید ډېر دقت وکړو کې. مسعود رښتین، چې کله بیا له لیسې فارغ سوئ، بیا ولاړې کندهار ته، په کندهار کې مو پوهنتون لوست، په لومړي کال یا په لومړیو ورځو د پوهنتون کې څرنګه احساس مو کاوه؟ سې یعنی خوشحاله وو یو کنه؟ یو بل پردی ځای وو، هلته ځینې فشارونه خو هم وي.
طبعا همدا خبره ده. د کلتون ماحول هم ناولاده وو، د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول په کلتون کې سخت و. موږ هماغه تقاضا لرله، همسنفیان ناولاده وو، ځکه دلته به د یوه کلي، د یوه کور، د یوې ژبې خلک وو، هلته د جلا جلا کلتورو خلک وو، د جلا ژبو، د جلا مذهبو خلک وو، استادان ناولاده وو. په عموم کې د پوهنتون دوره سې وه، لږ غرور یې درلود، یا موږ چې به پوهنتون ته روان وو، یا هغه بېګ پستې سې به مو په څنګ وه، موږ به فکر کاوه چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي، یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی، او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ ګڼلی.
د پوهنتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه، خپل ځان لپاره مې شخصي اتاق نیولی و.
اتاق مو له پانتون لري و که پانتون نه نږدې و؟
تقریبا 15 کیلومتر لري و.
د پوپ شو به پانتون ته تلی او کنه؟
په موټر لومړی شپه کې، شپه ورځو کې د مسلې دوره سخته وه. پوپ شو وروسته بیا بایسکل سو، دغه څخه وروسته بیا موټرسایکل سو. هلته مو څه نه څه خلکو سره وپېژندله، بیا مو وظیفه پیدا کړه. همدومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه را خلاص کړو، نو په پای کې ښه شو، وسایلم پیدا کړل. او
د پوهنتون په وخت کې درسونه سخت وو تاسو ته که اسانه؟
په لومړی اول سمستر او دویم سمستر کې سخت وو، ځکه موږ ډېره مطالعه نه کوله. فکر مو د مکتب په اندازه جوړ، ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي، کتاب کتل نه وي. حتی مکتب ته به د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل. په لومړیو اولو دوه سمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره وو، ځکه د پوهنتون کې راباندې کارونه سخت وو، درسونه سخت وو. وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی پوڅه کې و یعنی تاسو په کور کې نل وسل لکه څنګه چې اشاره او تاکړه په کوټه کې نل وسل دغه علت وو کنه نویشانو د نویشانو زده کړم یو څه سخت دی
نوې ماحول دغه تدریس مرحله ډېر یو سخت کړه او تداخله سوی و هغه اندازه چې موږ فکر کاوه تر هغه ډېر لوړ و موضوعات هغه موضوعات و چې موږ د مکتب په دولس کاله کې نو ورسره بلد شوي حتی د هغوی تاریخ مو هم نه و اورېدلی یو دم دغه سلسله ډېره هایلې ورته ولاړه لوړ مې ورته ولاړه په همدې خاطر هم مشهور سنه څه ورسره نه بدلد و وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه سخت کار مو ورسره شروع کړ بیا ورسره عادت
په پوهنتون کې که چرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک د همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم پکې لولي ستا په د تجربې په اساس په درسونو کې به څه شی ور بدلوې یعنی میتود به بدلوې محتوا به بدلوې څه به بدلوې
پوښتنه مې سمه نه واخیسته که زه تدریس ورته کوم او که بل
څوک ما مطلب دا ده مثلا یو څوک ته غواړي چې په دغه پوهنتون کې تدریس وکړي او لته سو پښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس وایلی دا سیاسي علوم په کې لوستی دي څه شی په کې بدل کو یعنی ستا وړاندیز به ورته څه وي
زما وړاندیز به ورته یوازینی همدا وي چې کوشش باید پر همدې وکړي چې محصل په مسلسل ډول تعقیب کړي یعنی تر هغه یو مقوله ده وایي استاد باید نه دوست نه دښمن باید اوسي او نه ملګری نو نه باید سخت وي نه باید داسې وي چې هغه محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي نو د استاد د ټینګښت او مسلسل تعقیب محصل تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي نو زما به یوازینۍ سپارښتنه ورته دا چې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼو پر هغوی باندې په مساوي شکل په ټولو پاملرنه کوو
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک سه انتقادونه کوي په افغانستان کې د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي نوټ ورکوي محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي بیا نمرې ورکوي په نوره نړۍ کې مثلا که چېرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم که چېرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي نو داسې نه ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي پلاټ څه ته وایي او کرکټر څه شی ده او مکالمه څه شی ده او د کیسې پیل څرنګه وي پای یې څرنګه وي طبیعي خبره دا شیان هم ورزده کوي لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوه کړي فکر ده کوي چې یو څه د افغانستان پوهنتونونه یو څه باید عملي برخې ته توجه زیاته کړي
واقعیت هم همدا شی سته دغه توپیر زموږ په هغو استادانو تر منځ شته کېده کومو چې په بهر کې ماسټري یا دکتوراوې کړې وي او کومو چې په داخل کې ماسټري کړې وي د هغوی تر منځ دا توپیر مست واضح معلومه ده هغو استادانو چې په بهر کې زده کړې کړې وي د امتحان د اصولو سره د مطالعې د اصولو سره او د چپټر د اصولو سره د ټولو سره به نهږو محصل ته به یې دا فکر ورکاوه چې زما پر چپټر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مه کوه ته کوشش وکوه زه چې کومه پوښتنه وکړم ته یو فیصد د هغې پوښتنې پر طرف ولاړ شه هم زما کې نه تحصیلېږي او ځینې داسې استادانو چې ټکی په ټکی زما د چپټر جواب راته ونه لیکي او ټکی په ټکی په سیم کې زما د چپټر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وایي ستا جواب ناسم ده نو دغه مشکلات شته زموږ په داخلي پوهنتونو کې ځکه تر اوسه پورې هم یو محصل ته دا ټکی نه ورکول کېږي چې محصل باید د چپټر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپټر نه ده او چپټر ډېر محدود ده که چېرې یو محصل د چپټر مطابق زده کړې وکړي شاید د هغه فکر ډېر محدود او انحصاري پاتې شي
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسمه چې دا ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته نو څه فکر کوئ چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به کومه لاره خپلوي سیاست ادبیات کارواپوهنه
دالاتو ته به ګورو دالاتو مطابق به مسته ځو که چېرې د ادبیاتو ضرورت ډېرو د ادب سره به پاتېږو که چېرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډېرو هغې برخې ته به ځان مایل کوو او که چېرې د سیاست له برخې څخه خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده نو دغه لته به ګورو لته سره به مطابق مخته ځو، ځکه که ارواپوهنیزې برخه مشکلات نه وي او موږ په ارواپوهنیزه برخه کې کار کوو نو بیا بې معنا ده، او که چیرې د ادب په برخه کې ضرورت وي موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو نو بیا هم د ملامتۍ په طرف ته نیول کېږي. ما مخکې هم یادونه وکوله، زه عمومي کوشش هر وخت همدا کوم چې د ولس د زړه دپاره یو څه وکوم، کوم مشکل سي دي لري او کوم غوښتنه د هغوی د پر کېدو لپاره یو څه وکوم، ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې ښه خوند ورکوي او تږي ته د اوبو خبرې ښه.
دا خبره خو په ځای ده، لیکن تر څو سي انسان شته، تر څو سي ژوند شته، هم ارواپوهنې ته ضرورت شته، هم ادبیاتو ته ضرورت شته. نو دا شی خو داسې نه ده چې کله کم سي کله زیات سي، هغه ولسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي مثلا، لا هم ادبیاتو ته کار کوي. نو موږ تاسو خو لا ډېر لري
واقعیت هم همدا ده، موږ ډېر لري، موږ ډېر وروسته پاتې یو. د دې لپاره موږ ته ډېر سخت مزلونه ګوري، سخت ستړیاوې ګوري، او موږ د جنو په هغه لومړۍ مرحله کې یو. کله چې موږ سرته خیزو د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډېر سخت کار وکړو، پرله پسې کار وکړو. ادب همدا ده چې شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخې ته ډېره اوسي.
د ارواپوهنې په برخه کې غواړي چې ژباړه وکړي او څه وکړي؟
کوشش مو همدا دی چې لږ ژباړه وکړو، ډېر شریعت مطابق، یعنې د آیاتو د احادیثو مطابق څنڅه نوي مسایل نه وو.
نو ارواپوهنه خو یو نوی علم ده کنه؟ یعنی فکر نه کوي چې د نویو علومو په حساب باندې بهرنیو ژبو ته ډېر ضرورت وي چې چا زده وي، ځکه چې دا علم خو داسې یو علم ده چې زموږ ستاسو په ژبو کې نشته.
یو شی چې دا افغانستان کې په عامه اصطلاح ټولنه داسې سنتی ټولنه ده، ځکه یو خبره سی په دوی باندې منی، نو لومړی به کوشش کوي سی یو دینی روایت ورته راوړي، بیا دوی ډېر ښه مني او بیا ډېر ښه په خپل ژوند کې تطبیقوي. ولې له دې څخه هم مثلا مرکر کېدلی نه شو سی ژباړل شوو کتابونو کې، هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې د ارواپوهنې مربوط دي موضوعات نه یې، بلکې په هغو کې موضوعات شته او مسلسل به پر هغو باندې تمرکز وي.
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه، لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي، د خلکو ذهنیت بدل کړي، او ورته وایي سي دغسې خبرې هم شته. نو باید یو څه څوک له ځینو اصولو راووسي. په هر حال مسعود رښتین ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان،
ډیره زیاته مننه. شبه سم ترم
شمیان پپری وش جانانا یم کو، شمیان پپری وش جانانا یم کو، سر لک مجنون پا ویرانا یم کو، زک سر لک مجنون پا ویرانا یم کو، شمیان پا پری وش جانانا یم کو، زک سر لک مجنون پا ویرانا یم کو، زک سر لک مجنون پا ویرانا یم کو. خرابات خدای ودان لري تر ډېر، خرابات خدای ودان لري تر ډېر، او يل تل فیض رندانا يم هو، او يل تل فیض رندانا يم هو، زک سر لک مجنون پا ویرانا يم، ظاہر صورت علچو ظاہر بن میں پزا ہے صورت علچو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو تکسل کمشن پر ویرانا یم کسل کمشن پیران چمیا اجے بسم سمجھ سب پمانی جے پسم سمجھ لو تپمانی دجے پسم سمجھ لو تپمانی ہم ساقیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم کسل کمجھن پر ویرانیم